دا مشال لړو دا مهال په خبر کې دا ما د ماسپخین یو بابا جده دا مشال لړو په دې خبرونه کې مو زګل آیاز او ملي حمیرزاده هر کله کاو روانه غړی کې د قبایلی علاقو خبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ اونې خبروره سندرې جادوګری هم در خبرو په اول وار وکړو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوزمشر او نورو سیاستوالانو د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې. له حکومت سره د مذاکراتو پس تحریک لبیک پاکستان خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې او د ترکیې ولسمشر وایي د سعودي خبریال خاشقجي د وژنې امر د سعودي عرب اعلی حکام له طرفه راغلی و. تفصیل: د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق وژنه په سخت ټکو کې غندلې. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم د مولانا سمیع الحق وژنه غندلې او د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل:
مولانا سمیع الحق صاحب د دې قتل ټول پاکستان او افغانستان او عالم اسلام مذمت کوي. د دې قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې اوس هم یو سیاسي لیډر، یو عالمي دین، یو عام وګړی محفوظ نه دی. مونږ غوښتنه هم دا کړې ده چې دا خو یو اکسیډنټ نه دی، بلکې یو لوی سازش دی، د دې نه د عوام خبر شي.
د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق بیگا جیو نیوز ته ویل چې په پنده کې داغه د پلار ساتونکو مولانا سمیع الحق په خپل کټ کې وژل شوی موندلو. د وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو حکم کړی دی. د مولانا سمیع الحق جنازه به نن ماسپخین 3 بجې په دارالعلوم حقانیه اکوړه خټکی کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ بیګانه وخته په ټول هیواد کې د احتجاجي ناستو د ختمولو معاهده شوې. تحریک لبیک له 3 ورځو راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي خزي آسیه بیبي د خوشي کېدو پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړي په دغه معاهده د حکومت له طرفه د مذهبي امور وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت دستخط وکړي. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی بیگا د معاهده پس په خبري هوندا کې ویل:
پورے پاکستان کے اندر
دیوای په معاهده کې زموږ دا خبره موجوده ده چې په همدې وخت کې لټولو تاڼو نه زموږ نیول شوی کارکونکي خوشی کړل شي. په ټول پاکستان کې چې څوک په درنه ناستي په ډیره پرم نه طریقه او په دعا ویلو سره دی لاړ شي. تحریک لبیک پاکستان پرون په بیان کې د معاهده عکس خپور کړی چې پکې 15 نکات شامل دي. په دې کې د آسیه بیبي مقدمه کې د نظر سانې اپیل جمع کولو او په دې لړکې د حکومت د نه اعتراض کولو شک شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ل خپل چینایي هم منصب لی کی چیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوړخیزو تعلقاتو خبرې کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړي چې دواړو مشرانو د باهمي دلچسپو په سیمایزو نړیوالو موضوعګانو خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د همکارۍ په 15 موایدو او تفاهم لیکونو باندې هم دستخط شوی دي. په دې کې یو دستاویز د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ ستراتیژیکي خبرو اترو په اړه دي. په پاکستان کې د غربت د خاتمه په ګډون د زراعت او صنعت په شوبو کې د همکارۍ او د تکنیکی تربیت پاړه هم مایده شوی دي. مخکې د چین ولسمشر شي جن پینګ د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ډاډ ورکړو چې ستراتیژیکي همکاري مضبوطولو ترڅنګ په نورو چارو کې به په ګډه کار کوي. د چین ولسمشر د وزیر اعظم عمران خان له لوري د پاکستان د سفر بلنه هم قبول کړه. په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه زبرول کېدو خلاف نن شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې ټول بازارونه، مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بندي. مرکزی انجمنې تاجران کوټه نن مشال ریډیو ته ویل: د یوې میاشتې راهیسې د ښار انتظامی لخوا د ناجایزو تجاوزاتو په نوم کمپین روان دي چې له مخه یې ستار روډ، لیاقت بازار، جناح روډ او کندهار بازار کې تاجران اغېزمن شوي دي. د دغه کمپین له مخې په سړکونو د دوکانونو مخې ته لارې بندې کړل شوي دي، سو دوکانداران یا د ریړو مالکان په خپل سامان خودو سره په تګ راتګ کې مشکلات جوړ نکړي. تاجران وایي دا سلسله دې بند کړل شي او د دوی د بې ځایه تنګولو نه دې لاس واخیستل شي. حکومت وایي له دوی سره په بیا بیا مذاکرات کړي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت د اعلی حکام له طرفه راغلی، خو وی ویل باور کوي په دې معامله کې شاه سلمان نو شامل. د ترکیې ولسمشر د نومبر په 2 په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویلي چې هیواد یې په استنبول کې د سعودي کونسلګری کې د دغه خبریال د وژنې د واقعاتو په اړه په معلوماتو راغونډولو کې هر ممکنه هڅه کړې ده. د نوموړي په خبره د دې نتیجه دا راووتله چې نړۍ ته معلومه شوه خاشوګجی د یوې خاصې ډلې لخوا په بیرحمۍ سره وژل شو. ریاض له دغو تورونو نه انکار کوي چې د خبریال په وژنه کې شاهي کورنۍ لاس لري او تور یې پر ایجنټانو لګوي، خو بیا هم د ولی عهد محمد بن سلمان په اړه شکونه او شبهات پیدا شوي دي. امریکا وایي دا ایران په تیلو او مالیاتي صنعتونو باندې په درې ورځو کې د لګېدونکو نوو بندیزونو په لړ کې اتو هیوادونه به په وقتی توګه استثنا حاصل کړي، خو واشنگتن به په جدي توګه دغه ګامونه عملي کوي چې مقصد یې پر تهران زیات نه زیات فشار اچول دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته په ټلیفون د معلوماتو ورکولو په وخت نور وضاحت ورکولو نه ډډه وکړه چې کوم هیوادونه یا ادارې به له بندیزونو مبرا ګرځول کېږي، خو ویل چې دغه فهرست به د نومبر په 15مه په ولسی کچه په ډاګه کړل شي. پومپیو دې وضاحت هم ورنکړ چې آیا دغه اشاره تو هیوادونو ته وه که سیاسي اتحادي ډلو ته، خو البته ویل چې اروپایي اتحادیې ته به له بندیزونو نه استثنا نه ورکول کېږي. د سپورټس خبرونه لرو. د پاکستان کرکټ ټیم پرون په دوبۍ کې په دویم او اخیری شل اووریزه لوبه کې نیوزیلند ته شکست ورکړو او سیریز یې په خپل نوم کړو. دا د پاکستان کرکټ لوبډلې یو لسم شل اووریزه سیریز دی چې په مسلسله توګه ګټلې دی. مخکې پاکستان آسترالیا ته هم په ټي ټوینټي سیریز کې ماتې ورکړې وه. پاکستان د نړیوال کرکټ شل اووریزه یعنی ټي ټوینټي فهرست کې په لومړي نمبر دی. او سربیا، بلغاریا، رومانیا او یونان غواړي چې د 2023 کال د فوټبال نړیوال کپ لوبو په ګډه سره د کوربتوب لپاره نمونه ورکړي. د دغه نوښت اعلان د نومبر په 2مه د بلغاریا په سیلګریزه سیمه ورنا کې د بلغاریا، یونان او رومانیا وزیر اعظمانو او د سربیا ولسمشر په یو غونډه کې وکړو. که څه هم د 2023 کال د فوټبال کپ د کوربتوب لپاره سیالي په رسمي توګه نه ده پرانستل شوې، خو د جنوبي امریکا د فوټبال چارواکو ور لمخه هلې ځلې پیل کړي دي او د ارجنټینا، پاروګوای او اوروګوای د نمونو مشهورتیا کوي. نو د دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال لسیرا زهیر اور
نن د خلی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل یو دیرش روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل دوه دیرش روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل نه څلوېښت روپۍ شل پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په پنځه دیرش روپۍ نوي پیسې او په شپږ دیرش روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په پنځه دیرش روپۍ لس پیسې او په پنځه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سوه اته دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سوه شپږ دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات درویش او کم نه کم نهه، بنو کې څلېرویش او لس، ژوب کې یوویش او دوه، او کوټه کې به زیات نه زیات اتلس او کم نه کم منفی درې ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدرمنو اودونکو، خبرونه مو د مشال اړین نو اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. کچټه صدر روانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د جمعیت العلماء اسلام اسین ډلې مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن ماسپښین درې بجې کیږي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مولانا سمیع الحق وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. دا پاکستان حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ کامیابه مذاکرات وروستو په ټول هیواد کې احتجاجی ناستې ختم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی. دا سفر به څومره ګټور وي؟
دی مطلب دا دی چې چاینیز هم اهمیت ورکی د پاکستان قیادت ته.
ول سپورې عرب ډالر را نشي نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو جون اسانې دی نشي.
اونیز خبرونه سندرې جادوګری کې به د پښتو ټپیزي په اړه معلومات واوري.
ما په خپل هم بلا لیکلی دي، خو هر هغه ټپۍ زهر راځي چې د ټپې سره، لکه اوس مثال کې دا خو ټپه ده، د ټپې په زور باندې ټپۍ لیکل کیږي.
شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال رادیو سره اوسئ. خبرونه تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ نیسئ. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د جمعیت علماء اسلام اسن ڈلی مشر مولانا سمیع الحق بیگا نا وقتا دا پنجاب صوبے پر راول پنڈی خار کے نامعلوم کسانو پر چھوڑو وہلے او وجلی دے دا مولانا سمیع الحق جنازہ با نن پا اکوڑا خٹک کی گی او دن وی معلومات تر مخا دا جنازہ با دری بجے مسپخین وی بلخوا دا پاکستان وزیر اعظم ولسمشر او سیاست پالانو او دا فوز مشر دا مولانا سمیع الحق پر وجنا سخ افغان خود دلی دے نور تفصیل پر دی رپورٹ کی ورو
د مولانا اسلام الحق جنازه بنن په اکوړه کې وی مشالریو سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام سینډلویان مولانا یوسف شاول چې مولانا اسلام الحق په کور کې یوازې وو او په موقع وژلې شو
ظالمان غل او حضرت شهید کړلو مزګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټیم کې څو ورنګار نه وتر په کور ورغله نو وې کور کې پچړو باندې وهلو بچا کوان باندې په خنجرونو نه وهلې دا وې شهید کړلو په موقع باندې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې او د پلټنو امر یې کړی. مولانا سمیع الحق په د افغان طالبانو ملاتړ کولو او ویل وی چې د افغان طالبانو پلار دی. نوموړی کال 1988 کې په اکوړه خټک کې زیږیدلی و او د دارالعلوم حقانی نه ابتدایي زده کړې ترلاسه کړې وې چې د څه بنیاد یې پلار مولانا عبدالحق ایښی و. مولانا سمیع الحق فقه تفسیر او د حدیث اعلی زده کړې کړې وې. خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسف زی وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان په سیاست کې یو رول لرلو.
نواز شریف حکومت او د پاکستانی طالبانو چې کله مذاکرات کېدل د امن لپاره نو دې بیا د طالبانو چې کوم کمیټي وه د هغه مشري هم کوله. دلته یو قسم لا د پاکستانی طالبانو نمایندګۍ مان دغه خبرې د حکومت سره تقریبا د درې میاشتې کړې وې. خبرې بیا ناکامه شولې. نو زه مانځ به دا تنقید خو کېده چې دغه طالبانو ملګرتیا کوي او د یاد د سیاسي او مذهبي خیالات چې دي نو هغه ډېر دي سخت دریځه دي.
مولانا سمیع الحق د دفاع پاکستان کونسل چیئرمین او د متحده مجلس عمل برخه هم پاتې شوی. په سیاست کې 1989 اویایم او کال 1995 کې په انتخاباتو کې برخه هم اخیستې وه. خو د پوځي امیر جنرال سمیع الحق په دور کې د یاد ګوند سره اختلافات راغلي وو چې د سپس کې خپل ګوند جوړ کړی وو. کال 1995 او 1999 کې دوه ځلې د پاکستان د سینټ غړی هم منتخب شوی وو. په افغان طالبانو د اثر رسوخ له وجې په دې وروستو کې پاکستاني او افغان چارواکو ورسره ملاقاتونه کړي وو. خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي چې د مولانا سمیع الحق سیاست سره اختلاف لرلی دی خو د د وژلو سره د افغانستان سولې پروسې ته نقصان رسیدلی.
یو مشوران دی د افغانستان نه یو هیات راغلی او د دوی سره ملاقات شو. نو دغه ملاقات نه وروسته افغان سفارتکار مو افغان حکومت مو دغه شان دغه هیات کې کوم کسانو نو ډېر زیات خوشاله او د دوی تر مزه ډېر ښه مولانا سمیع الحق ور دې یقیناني کړی وه چې اوس حالات بدل دي. اوس دلته کې د امن دپاره د ده په نیت کې ډېر زیات بدلون راغلی. نو زه دا خیال کوم چې مولانا سمیع الحق یو په افغانستان کې د هغه یو ډېر غټ کردار و. بل طرف ته په پاکستان کې په مذهبي جماعتونو کې د هغه یو ډېر غټ کردار و. د هغه د سیاست سره اختلاف کېدی شو خو د هغه کردار او د هغه حیثیت هغه د چانه پټ نه دی.
د راپورونو تر مخه چې مولانا سمیع الحق د پولیو پر ضد د حکومتي کمپاینونو مرسته کړې وه او کله چې کال 2013 کې وسلوالو طالبانو د پولیو مخنیوي څاڅکي غیر اسلامي ګرځولي وو نو هغه وخت مولانا سمیع الحق د پولیو څاڅکي ورکولو په حق کې فتوا ورکړې وه.
کارمندونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو د جمعیت علماء اسلام سند علي مشر مولانا سمیع الحق وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. د پاکستان د بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو مشال رډیو سره خبرې کړې دي او په دې پیښې خفګان څرګند کړی دی. نور تفصیل د احمد الله رپورٹ کې ورو.
د ملک ته یو شمیر ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق د وجنې وروستو په خپل جاری کړي مذمتي بیانونو کې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او ورته دې سخت سزا ورکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل مولانا سمیع الحق چې د یو ګوند مشر هم وو که د حکومت لخوا ورته امنیت ورکړی شوی وی نو نن به ملک د دومره لوی سانحې سره نه مخ کېدلی.
د دې قتل نه دا خبره معلومه شو چې پاکستان کې وسم لا یو سیاسي لیډر یو عالمي دین یو عام وګړی محفوظ نه دی. مولانا سمیع الحق صاحب شاگردان څنګه پاکستان کې دي دین زیات په افغانستان کې دي او د مرګ اثرات په دې دواړو ملکونو به غورېږي. مونږ غوښتنه هم دا کړې د پاکستان د حکومت نه چې دا خو یو اکسیډنټ نه دی بلکې یو لوی سازش دی، د دې نه د عوام خبر شي.
د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان څرګندونه کړې او په پیښه کې ککړ کسانو د نیولو امر یې کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وه، پاکستان د یو عالم او یو سیاسي غړي نه محرومه شو، حکومت له پکار دي چې په پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي.
هغه ډېر متدل سړی و او په هر یو لحاظ سره خو هغه د سیاسي طور باندې په سینټ کې چې کوم کردار ادا کړو یا بیا بهر چې کوم کردار ادا کړو دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې یوځای کړو. دا کوم واقعیت وشو ډېر بې درتۍ سره هغه قتل شوی دی. حکومت له پکار چې مکمل تحقیق وشي.
د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل د مولانا سمیع الحق وجنه یو لوی پیښه ده او ټولو له پکار دي چې په داسې وخت کې د یووالي مظاهره وکړي.
واقعیا کېدل او په داسې وخت کې کېدل چې ملک کې کم صورتحال دی، څوک د حکومت سره تعلق ساتي او څوک د حکومت نه بهر دي، او داسې مسلو ډېر ادراک سوچ فکر سره هینډل کولو ضرورت دی، نه چې جذباتو سره. کوم چې اصلي مجرمان دي هغوی ته حکومت ته رسېدل پکار.
صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، د مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار او د یو شمیر نورو سیاسي او حکومتي ګوندونو غړو د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان څرګندونه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو خوږی قدر مردونکو، د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنس کامیاب مذاکرات وروستو په ټول هیواد کې احتجاجی ناستې ختم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مسیحي ښځې آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې شوې وي. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
له درې ورځو د درنو او احتجاجونو وروستو وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره د درنو او احتجاجونو ختمولو لپاره بیګا د خالی پشپه ناوخته 15 نقطي لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې ویل شو چې د سیا مسیح په مقدمه باندې د نظر ثانی اپیل جمع کړي شوی او په دې باندې به د حکومت سره اعتراض نه وي. د سیا مسیح نوم به په فوري توګه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو لپاره حکومت اقدامات کوي. د سیا مسیح پر ضد کوم شهادتونه یا ثبوتونه مخې ته اغلنو په دې اړه به په سمدستي توګه قانوني کاروایی کیږي. د آسیا مسیح د بری کېدو خلاف چې په 13 اکتوبر یا له دې وروسته کومې گرفتارې شوې دي هغه کسان به خوش کولی شي، او که په دې پیښو کې د چا بې جوازه زړه زار شوی وي له هغوی تحریک لبیک پاکستان بخنه غواړي. د لوزنامې وروسته د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رئیسی خبری غونډه کې د دې پخلی وکړو. هغه ویل ک په دې لوزنامه باندې عمل ونه شو نو دوی په بیا خپل درنا شروع کوي. نو موړی زیاته کړه،
پوره پاکستان کې اندر یہ بات ہماری معاہدہ کے اندر موجود ہے.
دوی زمو په دې لوزنامه کې لیکل شوی چې هم دا وخت چې په کومو کومو تاڼو کې زمو کارکونان بندي هغه دې خوشی کړی شي، او په ټول پاکستان کې چې چرته چرته د حضور صلی الله علیه وسلم غلامان ناستي په درود شریف ویلو دی په پرمن طریقه لاړ شي، او دا دوه دی وغواړي چې پاکستان دې الله تعالی د ټول نړۍ امام جوړ کړي. پدیل اسلامہ باندی دو حکومتی غڑی اچ پکی یو د مذہبی چارو وفاقی وزیر نورالحق قادری اور د پنجاب د قانون صوبائی وزیر راجہ بشارت اور داشن د تحریک لبیک پاکستان لخوا پیر محمد افضل قادری او محمد وحید نور لاسلیکونه کړی دی. د خالی پشپا د یو شخصی ٹیلی ویژن ہم نیوز سره خبرو کې د مذہبی چارو وفاقی وزیر نورالحق قادری وویل چې دوی له درې ورځو د خواری رستو داروغه کړی او دوی غواړي چې په دې ملک کې د حکومت عملداری وي او امن وی، ځکه چې دا ملک ته نور اړی غړي جوګن نه دی. بل پلو د سبزی منډیو د مشرانو، ترانسپورټرانو او د تاجرانو په وینا چې لدی درنو او احتجاجونو ورته پاربونو روپو زیان رسیدلې دي، او د دې لایوزه او بل ځای ته اړونکو سبزی او میوه پلارو کې د سرتیا پوجا خرابې شوې دي. سراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
موضوع پاتې کیږو. ډان ورسپانې په یو مقاله کې په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ سزا ختمولو فیصلې وروسته په ټول هیواد کې د راپارېدلو مذهبي ډلو مظاهرو ته کتنه کړې ده. د دې مقالې نورې برخې درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي په پاکستان کې که د مذهبي سختریزۍ تاریخ ته وکتل شي نو یو خطاب قوم نشي بدلولی. ورسپانه د سپریم کورټ لخوا د مسیحي ښځې آسیې بیبي د خوشي کولو فیصلې پس په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهرو په تناظر کې ولس ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا په اړه لیکي چې په کار د پر هغه څه سم عمل هم شوی وي څه چې نوموړي په خطاب کې ویلي وو. خو ورسپانه لیکي د هغې پر ځای د ریاست رد عمل ناسم او ګډوډ دی او د هیواد د بنیادي اقدارو ردونه څرګندوي. ورسپانه لیکي د پاکستان د قیام په وخت د یو زغم لرونکي پرمختللي او جدید هیواد د جوړېدو تمه کېده، خو هغه څه چې په ریاستي ادارو کې باید موجود وي د هغې پر ځای یو متضاد عمل لیدل کېږي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په خطاب کې د مظاهرچیانو د تورونو او دړکو ذکر هم وکړ چې د سپریم کورټ د ججانو او د پوځ د مشر ضد وي. ورسپانه دا دړکې او تورونه د پاکستان د ریاست خلاف جرمونه بولي، خو وایي چې بیا هم د دغو ډلو سره د مذاکراتو خبره کېږي. ورسپانه لیکي بل طرف ته د هیواد میډیا تر برید او فشار لاندې ده، یوازې په دې وجه چې د خبر ورکولو فرض په سمه توګه پوره کوي. ډان ورسپانه لیکي ایډیټرانو ته دړکې ورکول کېږي، د اخبارانو تقسیم ګډوډېږي، چینلونه تړل کېږي او یا د خبریالانو خلاف د غداری د تورونو په لړ کې عدالتي کاروایی کېږي. رسپانډلی کې پکار ده د ریاستي ادارو لخوا د مذهبي سختریزو خوشحالول په قانوني لاره چیلنج کړل شي او د دې سمته پوسو شي. ډان رسپانډلی کې په نړۍ کې میډیا په وروستو کلونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي، خو په پاکستان کې دا لړۍ نوې نه ده، بلکې دا د اوږدې مودې راهیسې د جمهوري اقدارو د نه زغملو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو دا
قدر مندونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن خپل چینایي سیال سره په بیجنګ کې ملاقات کړې ده او په دواړو خي ځاړو کې خبرې تر کړې ده. د مخکې عمران خان پرون د چین ولسمشر سره هم ملاقات کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم چین ته سفر څومره ارزښت لري په دې اړه تفصیل وړو خدای وړکې د میرستو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره په ملاقات کې اقتصادي همکاري په زیاتولو ټینګار کړی. دا د وزیر اعظم عمران خان چین ته لومړی سفر دی چې تر دې مخکې سعودي عرب ته په دویم وار سفر کړی وو. وزیر اعظم په داسې حال کې د چین او د دې وروستو د نورو ملګرو هیوادونو سفرونه کوي چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه احسن خان وایي چې په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډیر زیات مهم دی.
په دې حالاتو کې هم چین چې کوم دی او پاکستان دی یو بل سره ډېر زیات په دې حواله سره نږدې دي، او زه دا ګڼم چې یاره دې وخت کې عمران خان ته یا د غویشن یا د پاکستان تحریک انصاف پارٹی حکومت نو یوزولي چې کله هم داسې نوی حکومت راشي، نوی وزیر اعظم راشي، نو هغه سعودي عرب، یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لیست باندې انکلوډینګ سم ټایم ایران هم راشي. چیرې لکه اوسه پورې خدای غا تاسو قتل ګاډا پان یا د پرزیدنت سره ملاویدل یا الته کې چې هغه ته کوم سو فور پروتوکول ملاویږي، دې مطلب دا چې چاینیز هم اهمیت ورکی د پاکستان قیادت ته.
لدی وړاندې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره هم کړی و او له هغې دورې وروسته نوموړي ویلي ول چې سعودي عرب ورته د امداد یو پیکج ورکړی و چې له کبله به یې د دوی په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي او اوس به له نورو دوست هیوادونو هم امداد غواړي چې له آی ایم ایف ورته د لږې قرضې اخیستو ضرورت پاتې شي. په پیښور کې د اقتصادي چارو خبریال ریاض داوزه وایي چې د وزیر اعظم له دورې ډېرې تمې کېږي چې چین به مالی مرستې ورکړي.
پاکستان ته دی وخت کې ډېر شدید ضرورت ته د دولسونه تر پنځلس ارب ډالرو پوری چې د خپل ریزرو او د قرضو چې کم د ادایګي د هغه او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې دی دا یو ډیر لوی مسائل دي. دتا اسی خود د مسائل په برامداتو کم ډیر زیات برامدات د ډیر زیات کم شوی دي، نو دا هغه مسائل دي چې کدل د دولسونه تر پنځلس شپږلس ولس پوری ارب ډالر را نشي په هغه په لږ وخت کې، نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستان
خبریال ریاض داوزی په خبره د چین مالی مرستو سره تر سهه د پوری د پاکستان اقتصادي ستونزې کمې دي شي. خو په خبر کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې موجوده حکومت په هیواد کې دننه ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا وخت کم دی نو په ملکي اړه غړښتا او سیاسي جماعتونه چې کم دي نو هغه په یو پیج باندې د حکومت سره لري، خو تر سوچې د سی پیک معاملې دانو په دې باندې ټول سیاسي جماعتونه چې دي هغه د پاکستان لپاره دا یو غټ منصوبه ګڼي چې د سره پاکستان ترقی کوي نو سی پیک په حواله سره سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه ډېر زیات دا چې دیتا سپورټ ورکوي په دې اړه باندې هم د سی پیک په حواله سره هم ډېره مهمه ګڼل کېږي چې دواړه ملکونه چې کوم دي په هغه باندې با خپل خپل تحفظات چې هغه واضح کړي او یو داسې لار به راوباسي چې هغه دواړو ته منظوروي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د چین سفر پر مهال د مفاهمت او مرستې یادښتونه او تړونونه هم لاسلیک کوي. بل پلو ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د IMF یوه ډله پاکستان ته راشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
کډرمانو په پاکستان کې د خبرونو بیان ازادي ټولنې یا فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په هیواد کې د ورل شو شپږ بشتو خبرونو مقدمو کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې ده. د دې رپورت په اړه نور تفصیل درته د یبي وړو کې د میروستو وړاندې کوو. د خبرالانو ټولنې فریډم نتورک په پاکستان کې د خبرالانو پر ضد جرمونو کې د استثنا 2013 کال رپورت کې ویلي دي چې له 2013 تر 2013 کال پورې شپږ ویشت خبرالان وژل شوي دي او په دې کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې په دې ټوله موده کې د سزا ورکولو شرح 3.5% ده. په دې کې تر ټولو زیات 8 خبرالان په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. په رپورت کې راغلي چې د خبرالانو زیاتره وژنو کې د مجرمانو شناخت نه ده شوی او نه هم اغیزمن شو کورنیو ته انصاف ملا شوی دی. د فریډم نتورک په خبره د خبرالانو 80% مقدمو کې د پولیسو پلټنې هم نامکمل دي. د خبر پختونخوا پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند وای چې عدالتونه د هغو مقدمو اوریدنه څخه ډډه کوي چې په رسنیو کې زیاته توجه ورکول کیږي او په ځانګړي توګه د خبرالانو د وژنو په مقدمو کې ډیر له احتیاطه کار اخستل کیږي.
یو جج وی راشه ریسپانسیبلټی راشه بلتا بشپ شي لبل نه مبلتا راشه شپت شي نو هغه ستا خبردار دی هغه څخه زمونږ د وکیلانو کمزورتیا له ډیلین کټس کوي او چې کیسې کداغه وی دې ما خبره پکې بیا بل دال شي د پروسیکیوشن چې کوم نو کوم ایویډنس دی نو هغه بیا تر کې سره نه ګیدر کیږي او زمونږ پروسیکیوشن ډیر زیات کمزور دی. زه کوم چې دا د جنرال پاتې شو مدلته نو ماته دې پټه وا
د پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په دې مقدمو کې گواهان هم عدالت ته نه وړاندې کیږي او په دې لړ کې ډیر مشکلات سره مخامخ وي. اقبال مومند په پلټنو کې نمګړتیا هم په ګوته کړی او زیات کړه
نو هغه سنسيټيټي کا هغه فیسیلټیز سره بالکل نشته لري چې کوم په کار دی چې کوم لګ لري نور ملکونو کې فیسیلټیز اویلیبل دي. دلته ایون دا چې د سره ګاډي نیوی دی په موټر سایکل باندې رواني مخېله مخېله چې ورشي اکثرا هغه بلډ سکینر ته په کار دی ویل هغه نه په موخه باندې هغه د کدا څه شواهد دي چې هغه راټولور غواړي چې دا مقدمه د پراتیکوشن هغه دی ورځي نه هغه بالکل واشوي وینو نو هغه د هغه وایي
دا خبرالانو ټولنه فریډم نتورک وای چې له 13 کال راهیسې په پاکستان کې 160 نه زیات خبرالان وژل شوي دي او تر 2000 نه زیات بریدونه پرې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
کدرمنودونکو ملګرو ملتونه وای پر اصغر د اقتصادي ودی سربیره په ایشیا پیسیفیک سیمه کې شاوخوا 50 کروڑ کسان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه اسوسییټډ پریس ایجنسی رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخې یې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې څانګې د دې ادارې له درو نورو څانګو سره یو ځای د جمعې په ورځ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي د بینکاک او ملایشیا د سر ښار کوالالمپور په څیر نسبتا په ښه ژوند لرونکو ښارونو کې هم غریبي کورنۍ د خپل ماشومان لپاره کافي خواړه نه لري چې دا زیاتره وخت د دوی روغتیا او راتلونکي تولیدي صلاحیت له خطر سره مخامخوي. په راپور کې د حکومت د وی سروې په حواله ویل شوی چې په 2019 کال کې په پاکستان کې یوازې 0% ماشومانو د معیار سره سم خواړه ترلاسه کول، بلخوا په همدې کال کې په بینکاک کې په درو کې تر یوې برخې زیات ماشومانو کافي اندازه خواړه نه درلودل. ملګری ملتونه وای په دې سیمه کې په 2013 کال کې د لوږې ختمول هدف ته د رسیدو لپاره پکار ده چې هر ورځ 1,00,000 کسان له لوږې او خوارځواکۍ څخه وژغورل سي. دمګړی ختیز او جنوب ختیز آسیا کې د خوارځواکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دی او په تیرو څو کلونو کې د دې مخنیوي نه دی سوی. د خوارځواکۍ په نتیجه کې ماشومان یو خوا خپل وزن بایلي او بلخوا د مناسب خوراک نه لرلو له کبله په ناروغیو اخته کیږي. دا حالت اوس مهال نه یوازې په هندوستان او د سویلي آسیا په نورو سیمو کې راغلی، بلکې انډونیشیا، ملایشیا او کمبوډیا هم ورسره مخامخ دي. دا ډول په سویلي آسیا کې 15% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په سویل ختیځ آسیا کې بیا په هر 10 ماشومانو کې یو ماشوم خوارځواکۍ دی. په راپور کې راغلی چې د مناسب خوراک پر کمی سربیره په دې سیمه کې په کافي مقدار کې پاکي اوبه هم نشته چې د بیلابیلو ناروغیو خورېدو ته لار هواروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
قدرمنونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت شبې دی په پیښور کې د ماسپخین یوونی وجہ مریم مرزاده هم را سره په سټوډیو کې ناشته ده نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون د جمعیت العلماء اسلام سیم ډلې مشر مولانا سمیع الحق وژنه په سخت ټکو کې غندلې. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو هم د مولانا سمیع الحق وژنه غندلې او د پېښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. مولانا سمیع الحق باندې په خپل کور کې پرون نامعلومو کسانو حمله وکړه چې ساتونکو په بستر کې وژل شوي وموندلو. وزیر اعظم عمران خان د پېښې د پلټنو حکم کړی. د مولانا سمیع الحق جنازه به نن ماسپښین 3 بجې په دارالعلوم اکوڑا کٹکی کی. د پاکستان وفاقی حکومت او مذہبی گند تحریک لبیک پاکستان ترمیز ویکانہ وقت پٹول حیواد کے احتجاجی ناستو د ختمولو معاہدہ شوی. تحریک لبیک لدرے اور زرائی سے پٹول حیواد کے د سپریم کورٹ دفعہ د مذہب سپکاوی پر مقدمہ کے د مسیحی خزے آسیا بیبی د خوشی کے دو پرزید مظاہرے اکڑی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخپل چینائی ہم منصب لی کی چیانگ سرنن پر بیجنگ کے د ملاقات پر محل پر دوڑخی سے تعلقات خبری کڑی دی. دوانو مشرانو د باہمی دلچسپ پسیمیزو نڑی والو موضوعانو خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د همکارۍ په 15 موعدو او تفاهم لیکونو باندې هم دستخط شوي دي. په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه زورول کېدو خلاف نن شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې ټول بازارونه مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بندي. تاجران وایي دا سلسله دې بند کړل شي. حکومت وایي له دوی سره په بیا بیا مذاکرات کړي دي. امریکا وایي د ایران په تیلو او مالیاتي صنعتونو باندې په دریو ورځو کې د لګیدونکو نو بندیزونو په لړ کې اته هیوادونه به په وقتي توګه استثنا حاصل کړي. خو واشنگټن به په جدي توګه دغه ګامونه عملي کوي چې مقصد یې په تهران زیات نه زیات فشار اچول دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د سعودي خبریال جمال خشوجی د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت ته اعلی حکام له طرف راغلی. خو یې ویل چې باور کوي په دې معامله کې شاه سلمان نو شامل. او اخیری خبر د سپورټس، د پاکستان کرکټ ټیم پرون په دوبی کې په دویم او اخیری شلو ورځو لوبه کې نیوزیلند ته شکست ورکړ او سیریز یې په خپل نوم کړو.
ملیحه میرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، له ژمنې سره سم اوس درته اونیزه خبرونه سندرې جادوګری در خبرو. د دې اونۍ د په سندرې جادوګری خبرونه کې د پښتو ټپیزي اوري او د هغو په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ هارون باچا جوړوي.
ستړي مشهي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې پښتو ټپې ته یو ورته صنف ټپیزي اورو او په اړه معلومات ترلاسه کوو. څو کلونه کېږي چې ټپیزي پښتني ادب او همدارز موسیقۍ ته لار پیدا کړې. کتون کې وایي ټپیزا پر پښتو ټپې ولاړ ده. همداغه ولسی رنگ او خواږه پکې موجود دي. د پښتني ادب پوهانو پر ټپیزې نقد هم کړی دی. خو دا چې دغه صنف ولس قبول کړي نو ځوان شاعران یې لیکي او سندرغاړي په خوند خوند وایي.
دل تو نو خیال پٹیخ کاری گی
د کرن خان په غږ مو ټپیزي ووري دی. دی وای په 2008 زیږدیز کال کې په اول ځل ټپیزي وویلې چې په خبرې د موسیقۍ اوریدونکو خوښي کړې. دې زیاتوي د یوې ښې ټپیزي لیکلو لپاره اړینه ده چې د راغستل شوي ټپې له موضوع سره په سمون کې وي.
دا صنف په دغه نوم باندې په 1940 کې سهیل خټک صاحب یو داسې یو صنف لیکلی و. هغه دا فارمیټ نه و دا کوم چې موږ ویلی دی. ما په 2008 کې دا په الفت یو مجله وه، د غازی دانش صاحب دی بچاپوله. په هغې کې ډاکټر حنیف حیران صاحب د صفیز یو 15 قسمونه لیکلي وو، لکه 15 بنده، شپږ، اووه، داسې اته، څلور کنه. په هغې کې دا 15 زما خوښ شو، خو هغه لږې وې. د هغې نه وروسته بیا په نورو مجلو کې ما ولیدل چې بختیار خټک صاحب ویلي چې دا ما ویلي دي اول ځل کنه. دغه کوم فارمیټ چې اوس زمونږ دا لکه د مازیګر البم نه خلکو هېڅ شو او خوښ کړو خلکو، دغه قسم هغه نه ویلې، هغه لږ بدل را بدل و. بیا اسرار تل لیکلې وې، هغه خلکو خوښ کړې وې. ما ویلې ما په خپل هم بلا لیکلې دي، خو هر هغه ټپۍ زخه راځي چې د ټپې سره، لکه اوس مثال کې دا خو ټپه ده، د ټپې په زور باندې ټپۍ لیکل کېږي. نو چې دا هغې هغه خوا او شا موضوعات، هغه مخکې درې لاینې چې دي یا دا درې کرښې چې دي، چې هغه د ټپې د موضوع سره نږدې نږدې، هر کله چې د ټپې د موضوع نه دغه درې لاینونه چا هم لرې لیکلي دي، هغه ډېره بده ښکاري.
دا د سندرغاړي سرفراز ټپیزی وی. په لندن کې میشت پښتو ژبې استاد ډاکټر مجاور احمد زیار وای په 1993 زیږدیز کال کې د ټپیزو کتاب چاپ کړ. د نوموړي په خبره د دې کار هدف یې پښتو ادب ته د جاپاني صنف هایکو د راتګ مخه نیول او پښتو ټپې ته نوې سا ورکول وو.
1993 کې زما کتاب چاپ شو، ملګرم دغه شعر اوریدل، تاسو هغه نه مکوئ. او دا د هایکو داغه په مونږه کې یو خو انډول دی، مونږ پردیش چې هغه نه خپلېږي، حضور مونږ خپل کو په ډېر زور باندې، او یو خو دا لنډۍ یا ټپې ژوندۍ پاتې شي. ځکه تاسو معلومه چې نو مهال یا اوس مهال کلچر ورځ په ورځ بدلون مومي، نو په دې حساب باندې دا لنډۍ یا فکلور د خلکو زیاده وځي. نو لږ تر لږه به چې داسې ورته د شاعرانو لیکوال ورته پام شي، دا به لږ ابدي شي، د خلکو په هغه کې به د هغې د برکت به یې لولي، هغه نور مصرو د خاطر به لنډۍ به لولي. هغه داسې چې یوه ټپه ده، د ټپې اوله مصره د هغې په وزن درې مصرې مخکې راځي، چې پخوا ورته د شاعران ورته مخمس ویلو، یعنی ټول 15 مصرې کېږي، 2 مصرې خو د ټپې دي او مخې ته دې درې نور راځي. زه به تاسو ته یوه بېلګه ووایم،
دا زمونږ برنی خلک سلیمان خیل کلکتې ته بتلل بیا به څو کاله وروسته راتلل هغه خو لیکلي چې سینه درته پرته یم د کلکتې بازار د خوب دي زنګوینه ما زیات کپې درته پرته سا په تخته یم لکه وریښم په سمسته یم ستا په خولو کې شته پیشته یم سپینه سینه درته پرته یم د کلکتې بازار د خوب دي زنګوینه.
ډاکټر زیار زیاتوی د پخپله ډېرې ټپیزي نه دي لیکلي خو خپل شاګردان یې د پښتني فولکلور د راژوندي کولو دغه مهم کار ته هڅولي دي.
فولکلور د خلکو زیات لور وځي لنډۍ او سروکي او ببولالې او دا ټول فولکلوري شعرونه د خلکو زیات وځي چې یو شی نه وای پخوا متلونه ډېر جوړېدل اوس متل نه جوړېږي اوس خو ته د متل په ځای باندې یو د رحمان بابا مصره ورته وایي د خوشحال شیر ورته وایي د حمزه یو شیر ورته وایي پخوا به لیکلی شعر به نه و ادبي شعر به نه و هماغه ولس به ټپېم جوړولې هغې لپاره به یې سروکي جوړول چې دا خلک ټپه به پکې اچوله. نو د دې کار سره یو خو د هایکو پېښې د هغو تقلید هم بند کړ بلې خوا چې دغه ټپې د خلکو په یاد پاتې شي زما مېرمنې ټولې کړې وې او ډېرې تاریخي او ډېرې په زړه پورې دي. زمونږ ادیب رشین صاحب ویلي وو یو وخت کې لنډۍ دا مانا لکه مار ته هم لنډۍ وي یو مار دی که نه وایي د لنډۍ غوندې چیچل کوي نه خبره زما په یاد وه. نو ورته مې ویل چې دا ټپي ته دوه مانا لري یو خو دا چې ټپ زخم دی ورسره سړی زخمي کوي او بل دا چې ټپه لنډۍ ته ویل کېږي بره غور ته لنډۍ وي او تو ته مصري وي ډېر نومونه وي ټپي دي چې لنډ وي که نه. نو په دغه کښې دغه فلسفه وه چې زمونږ فولکلور ګټه د خلکو په ژبه را شي ژوندۍ شي. ما ډېرې نه دي لیکلي اوس م همدغه چاپ کړي دي او دا ښه یو کتابګۍ دی یو سلو دوه نوي مخه دي همداسې خلک مې را وغاستول خلکو ولیکلي په خپله خو زول نه وزګارېږم اوس.
دا ټپیزه مو د ګلپانی په غږ واورېدې. په پېښور کې شاعر او لیکوال او د پښتو ژبې استاد ډاکټر اسرار اتل وایي پښتني ادب وخت په وخت نو اصنافو ته په خپل پراخه لمن کې ځای ورکړی دی. د اتل په اند ټپیزه پر ځای دی چې د ټپې وجود ته تاوان ورسوي برعکس د پښتنو ځوان کل له خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو سره آشنا کوي.
پښتون ادب وخت په وخت نوي اصناف ځان سره راغستي دي که موږ وکتو آزاد نظم راغې دغه شان بیا هایکو راغله د جاپاني وړوکې غوندې نظم دي او برخه یا هغې پښتون ادب کې یا په تاریخ کې ځای پیدا کړو دښتونو ته ورسېدله تپا موږ سره د پدو د مدو راته دی زمونږ د جذباتو سره زمونږ ژوند سره زمونږ د ټولو حرکتونو فعالیتونو سره روانه وه. تقریبا د 2006 وروسته افغانستان کې زموږ یو ملګری دی حنیف خیران اولی کلی هغه چاپ هم شوې بیا چې کرن خان کله د غږ سره وویل دی نو ولس ته هغه لومړی ولګېدی ځکه چې مجسمه ته ورسېدلی خلکو سره اختلاف هم ولرو نقد پرې وکړو لیکوالانو لویو لویو
وجه دا خودله چې تپه پخپله باندې ډېر زیات زور لري، تپه پخپله یو وجود لري، یو پہچان لري. د دې د وجود سره د نورو جملو رامنځته کول دا ټپې ته جنې زیان دي. موږ په دغه دریځ درېدو چې نه ټپا نه ورکېږي نه ختمېږي، خو که ځوان کړو چې د دغه خپله دب نه رورو ناشنا کېږي یا د خپل دغه تاریخي آثارو کلتوري ارزښتونو نه تشا کېږي، نو دغه ټپا هغه تاریخونه بیا د یو نوي فارم سره ځوان کړو کران او هغوی خوښ کړل. بیا به انتقادونه ټول په دې هم ختم شو چې کله د موسیقۍ سره یو څه ورسي هغه ولسي شي، هغه د ولس ذهنیت ته ورسي، هغه مستعمل شي. نو تپیزو کتابونه چاپ شو په افغانستان کې، یو شمېر ځوانو شاعرانو د هغې په نوم کتابونه چاپ کړل. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم ډېر یو شمېر ځوانان ولیکل، او نن موږ په دې ځای ولاړ یو چې ټول ځوانان تپیزه پېژني.
سندرغاړی کرن خان وای پر ټپیزه د پښتنو شاعرانو او دیبانو له تنقید سره سره دغه صنف په ولس کې مقبول شوی دی. د په خبره د اوریدونکو ټپیزي خوخوي او د مجبور د چې ورته وی وای
د ادبی دنیا خلک چې دي هغه خو په خصم تنقید وکړه، نه دا کم چې لیکوالان دي پوهان دي د خپل نظر مطابق په خلکو په لکه ډېرې تبصری وکړلې، خو ولس ډېرې زیاتې خوښې کړې. نو چونکه مونږ خو همیشه وایو چې ټپه د ولس مال دی، یا مونږ ولسی خلک یو، یا زمونږ مونږ هم د ځان نه یو کنه هنرمندان یا شاعران، او دا ولس د خوښې لوی ثبوت دا ده چې ما شپاړس البمې وکړلې. د دې شپاړسم البم بدرګه دا ټپې دي چې ما درې میاشتې مخکې انټرنیټ له ورکړې دي، نو دا تقریبا 15,000 خلکو کتلې دي کنا اور دلی دی خوخی کڑی دی سلور 15,000 خلق کو پیرا تک کمنٹس لکلی دی صرف پا یوٹیوب باندې. نو پدے نو دغا ثابت پر جدا اولس خوخی دی او زی اولس دا پارا کوما سکا عددی خلق نیوکا کئی او داغیو نیوکا هم پا زیرا چونکہ اولس خوخ کڑا دی، نو دا اولس دا پارا از خامخا کوما و زمان تم لری، نو زی ورطوائی منو خو سنف چونکہ نوی دی نو دا نوی نوی اصناف دی لکه سنگا چی هایکو اوس پکې نوې یو دغه راغې په هایکو کې یو بل صنف راغې چې هایکی زه ورته وایي، دغه شی په کاکړۍ غاړه کې راغلی دی کاکړي زه ورته وایي. نو دا د تجربو شکلونه دي، کم چې پکې خلک خوښوي بیا بس هغه ځای مومي. همدغه وجه ده چې ټپې په زور باندې د ټپیزې هغه مقام جوړ دی.
Oh, 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 oh
کرن خان وای دے ہچ کبھی پخبل ہر البم کے ٹپیزے شامل کی دد پوینا ٹپیزو تا کمپوز جوڑول یو چگران وی خو چ ریکارڈ شی نو اور دل بیا خوند کبھی
سپئی کی چے سمر ہم ما ویل دی پتہ کی یو کمپوز ما تا معلوم دے چاگا اللہ اللہ دا پکی یو لفظ منگی زا فکڑا او کنا دارا تا زمنگ دا سوابای ملگری گوہر جان یو تھرز راک راو او نور چې دا څومره هم دي دا دیار لسوار لس کمپوز ما ویلې دي دا ما خپل جوړ کړی دي او په دې کې زیاتره زما دا شي چې زه به بیا به دا وایم چې تاسو زمونږ مشرانی او تاسو چې دا تپې څومره ویلې دي درې څلور قسمونه خو پکې ما هغه ویلې دي تاسو هغه تپې ویلې شي کوم کمپوزونه چې دي دا هغې هغه رنګ او هنګ مار هغې اهنګ مار اخیستی دی او دغه تپې زمې د درېو څلور خو پکې هغه پنځه پورې تقریبا تاسو د ټپو د طرزونو نمار اخیستې دي او هغه ما تاسو نما ډېره پخوای اجازه اخیستې ده نو چې کوم خوند وکړي یو څیز هغه ورسره کوم خو کمپوزونه زه را جوړومه بیا را سره یمی ملګرتیا کوي یا سیفي را سره زما د خپل د موسیقۍ له کاري را سره دوی سره مشوره وکړمه نو که کوم یو لین نیمې ګډوډي خوند نه کوي نو هغه را سره دا ملګري ټیک کړي خدا غزا ٹیم زمون دا کول ٹیم کا کاری چې خلک خوخی نو زه ورته لګای مرا جوړو مې خو کمپوز ګران زکې چې دا دوه لاینه خو نه دي پنځه لاینه دي نو دا داس را جوړول غواړي چې دا هر یو لاینه خون دي نو په دا وجه لکټه سر درتي غواړي خو تر جوړ شي خلک خوخی
کرن خان زیاتوی له ټپیزی سره د پام وړ شمیر پښتنو مینا د دې سبب شوی چې ځوانو شاعرانو د ټپیزو لیکلو او سندرغاړو بیا د هغه ویلو ته مخه کړی
اول خو د لیکلو خبره ده کنه زه مجدا نوی شاعران چې زمونږ کم دي خو شاعران دا ټول بچې یی څوم نه نو لګی لګی ټپیزو خو بهر سړی لیکلی یا دغه شانتی په نرمندانو کې کټولو نه ویلی نو یو لسو ټولو سو خلکو یا پنځلس کسانو خزینه او نارینه خو په ټپیز ویلی او دا زمانه مخکې لکه مطلب د 2003 نه مخکې خو دا دې ریواج عام نه لکه زه په خپل ځان ته نه وایم چې دا ټرند مارا وستلې خو زمونږ هغه خلکو خو خکړه او دا غې نه روز دغه دغه اثر زیات شوی دی خو زه بیا هم دا وایم چې ډېر ټپیز ما واورېدل چې دا غې د ټپې سره مشابهت نه یو هغه بدې لګي خوند نه کوي نو هر څوک چې ټپیز لیکي نو دا ټپې په زور باندې لیکل کیږي نو باید دغه ټپې د موضوع نه لرې لاړ شي او زه غواړم چې ټپېز او ټکوري دغه سلسله زمانه پاتې نشي دا حتما زه وایم د دې خلکو لپاره خو کوشش دا کوم چې مطلب مخنه خی شاعري فکر راټول کړم نور هم نو دغه ته اراده شته لکه زړه مور کنه د ټپې زور څنګه چې خلکو منله دغه شانتي هر موضوع باندې ټپې زه هم وایم چې په هر موضوع باندې د ټپې ده باقي کې کده وطن موضوع وي کده مینی موضوع وي کده تعلیم موضوع وي کده ورورولۍ امن خبرې په کده ټولې هر موضوع چې کو چې هغه ولست پیغام ولري کده جبې خبرې په کده نو زاغه کومه او مخکې به هم کوم
د دیونه په سندری جادوګر خبرونه کې موریدونکو د ټپیزو په اړه د پښتو ژبې د استادانو او د یو سندرغاړي خبرې ووري دي د خبرونه په پای کې بیا هم د کرن خان د نوی البم د ټپیزي ووري ز هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه